او ترکیه به پوځي همکاري لسره پیل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لسګونو میرمنو د سرپل او جوزجان ولایتونو په یوه سرحدي کلي کې د طالبانو پر ضد وسله اخیستې. سیمه ییز چارواکي وایي د ښځو چې شمېرې 15 ته رسیږي په خپلو شخصي پیسو وسله اخیستې او د خپلو میړونو ترڅنګ چې د محلي پولیسو سرتیری دي د طالبانو پر ضد جنګیږي. رضوان مراد تفصیل اوروي.
مېرمن زرمینه چې د 15 وسلوالو ښځو مشري کوي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د خپلو کورنیو له سړیو سره یو ځای د طالبانو پر ضد وسلوال فعالیت کې برخه لري. هغه وایي طالبانو د دوی پر کلي شاتوت حمله وکړه او وروسته تر هغې چې د دوی سړي چې د محلي پولیسو سرتیری دي د پرسونل د کمښت له ستونزې سره مخ شول، دوی وسله پورته کړه او له طالبانو سره وجنګېدل. میرمن زرمینه په دې اړه چې آیا پوځي زده کړه لري او کنه او په څه ډول له طالبانو سره جګړه کړې، ازادي راډیو ته ویل
میرمن محلي پولیس دی. د محلي پولیسو شمیر کافي نه و نو موږ 15 ښځې مجبور سو او وسله مو پورته کړه. وسله مو په خپلو پیسو واخیسته. کله چې طالبانو پر کلی حمله وکړه ما خپل خولۍ د دیوال پر سر کېښوده او له بل ځای مې ډزې وکړې او څو کسان مې ووژل.
میرمن زرمینه وایي په اول سر کې د دوی شمیر 15 او اوس 45 ښځې دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښځو د هڅولو او له هغوی څخه د ملاتړ لپاره د قومي مشرانو دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه. نوموړي له حکومت غواړي چې له دې ښځو سره پوځي مرسته وکړي. د جوزجان دولتي شورا غړي حلیمه صدف وایي د ښځو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د خپلو میړونو د وسلوالو فعالیتونو پر مهال د وسلو کارول زده کړي. میرمن صدف وایي د شاتوت د کلي شاوخوا 150 ښځو او نجونو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد هم له خپلو سړیو سره یو ځای په جګړو کې برخه درلوده. د جوزجان د والي وان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پولیسو تشکیل 1600 سرتیری دي او د سیمې وضعیت ته په پام سره باید په جوزجان کې د ځواکونو شمیر زیات شي. د جوزجان مقامات وی دي خو چې وسلې پورته کړی یو شمیر عزیزان له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوی دي او د زنو میړونه او ځامن همدا اوس په ولسی پاتسنونو کې ونډه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیولا لیلی زی له کندهار لیکلی که ما د رای حق درلودای هغه چاته می رای ورکوله چې له افغانستانه اسکار باسی څو جنگ ختم سی. عمران احمد له خوست نه لیکي زما په نظر ډونالد ټرمپ د رای مستحق دی ځکه چې جمهوریت غوښتونکي د افغانستان لپاره روښانه تګلاره لري او دیموکراتان تر اوسه د افغانستان په اړه روښانه پالیسی نه لري. مذهبي له هلمند نه لیکي که زه امریکایی وای ټرمپ ته می رای ورکوله دا په دې چې پاکستان ته به سبق ورکړی وای. هلمند ولایت څخه حبیب الله ملک زایلی کی که ما د رای حق درلودای ما به یو کاندید ته هم رای نه وای ورکړی ځکه د کاندیدانو د افغانستان لپاره کوم ښه پلان نه درلود. ستومان د خاص روزګان له ولسوالۍ نه لیکي ما هیلری کلنټن ته رای ورکوله هغه په دې چې د ټرمپ تفاوت لوی فکر لري. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګان لیکي که ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل شي دا به په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره یو ستر خطر وي. قلمیار احمدی د غورک ولسوالۍ څخه لیکي د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یوه ورځ اعلانېږي خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې په میاشتو نه اعلانېږي. او نادر له خوست نه لیکي زه به خپله رایه هیلری کلنټن ته وکاروم ځکه چې هغه له مسلمانانو او اسلامي نړۍ سره نرم مزاج لري. قدر من اوریدونکو دا دی د تاسو له پیغامونو وروسته د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام.
تاندې څنګې د ځوانانو خبرونه جوړونکي همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. یو شمېر ځوانان نشه د موډ او فیشن په خاطر کوي آیا نشه رښتیا هم موډ او فیشن ده او په دا ډول د پیل شوو نشو انجام څه وي؟ دا به په دې تاندې څانګې کې راسره واورئ.
نشه هیڅ کله شوق نشي کېدای.
ای بسیار غلط است که ما از خود استونه کنو پر روی د سیګریټ غپو بیاریم.
د نشه په برخه کې او د غزوانانو شول اوروګ دي کې موږ مختلف برنامه او پروګرامونه لرو.
لا نشه توکو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په هرو لسو افغانانو کې یوې پر نشه توکو اخته ده. نشه توکو ته اسانه لاسرسی، بیکاری، بېسوادي او ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه هغه مهم سببونه ګڼل کېږي چې ځوانان یې په نشه توکو اخته کړي دي. دا دې تر څنګ یو شمېر ځوانان بیا د شوق او فیشن له مخې نشې کوي، خو همدغه شوق یې ډېر وخت د دې سبب کېږي چې په نشه توکو معتاد شي. محمد شفی د همدغه ځوانانو له ډلې څخه یو دی. هغه راته وایي چې ولې په نشه توکو اخته شوی.
زه په ایران کې وم، هلته نه پوهېدم چې پوډر څه شی دی. اول مې سګرټ وڅکول، له سګرټو وروسته تریاکو ته راغلم، ورپسې مې پوډر وڅکول. خپل ژوند مې په ایران کې بدبخته کړ. دا داسې بد عمل دی چې د انسان ټول ژوند تباه کوي. که یې لس دقیقې ونه څکوې ناروغ یې، او که یې وڅکوې روغ یې. درې څلور ځله مې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تداوي وکړه، خو بیا مې دغه عمل شو رو کړ. کله چې درې څلور میاشتې پرېږدو وسوسه راته پیدا شي او بیا یې پیل کړو.
دا یوازې شفی نه دی چې نشو یې روزګار خراب کړی. د کابل اوسیدونکي ساجده د خپل همداسې یو ټولګیوال کیسه راته کوي چې ژوند یې سګرټو لوخړه کړ.
سنفی خود ما بود سیگریت کشیده و کشیده و دسمستر
از موک تولگیوال و چه پا لمری سمستر که دیر سیگریت کول. اوز چه پا دویم سمستر که وضعیت بیخی خراب ده. درس نوائی پا امتحاننو که دیر وقت نمری کمی او ناکاموی. هاگوی چه بی سواده دی باید موک مرست ورسر وکلو او وی پوهو. خدا دیر غلط خبره ده چه موک خپل زان اصلاح نکلو او سیگریتو تا مخکلو.
لا نشه توکو سره د مبارزې وزارت د نشه توکو د تقاضا د کمونې ریاست سرپرست ډاکټر بشیر احمد فضلی وایي یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ځان له نورو ښه او متفاوتو ښیي نشې کوي، خو دوی په دې نه پوهیږي چې نشې څه تاوانونه لري.
یو د مراحلو د استفادې یو فیشن ده چې یو شخص د دې لپاره چې خپل ځان نورو څخه بیل وګڼي او لږ شان ته برتري غوندې ورکړي هغوی استعمالوي، خو دوی د مضراتو د دې مواد نه پوهیږي. دې باندې د نشه یي توکو استعمال څه اغیزه لري، د دوی په وجود باندې، د دوی د په مغز باندې څه اغیزه لري؟ نو که دوی پوه شي هیڅ وخت استعمالوي نه.
سمیع الله ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې مشاور دی، نشه شوق او فیشن نه ګڼي. هغه وایي که څوک یې په دې نیت کوي خپل ژوند د وړتیاوې له لاسه ورکوي.
نشه هیڅ کله شوق نشي کېدی. که شوق دې وکړه نو انجام به دې بالاخره خراب وي. نشه تباهي ده. نشه چې ده د ژوند هغه وړتیاوې کموي. نشه کوي چې تاسو په خپل ژوند کې موفقیتو ته ورسیږئ. دا خبره اشتباه ده چې څوک وایي چې نشه یو شوق ده، یو کاکاګي ده. د دې وروسته عواقب ډېر خطرناک وي.
ډاکټر عبدالمالک ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې کار کوي په نشو فیشن په نشه یي توکو د اخته کېدو لومړنۍ مرحله بولي.
احتیاط د خپل څلور مراحل لري. سی اوله مرحله تجربوي مرحله ده. تجربوي مرحله اوله هغه مرحله ده چې یو څوک دا وایي ستو درځي دغه مخدره توکي مزه څنګه ده. دومه مرحله ته بیا ورغورځي. دومه مرحله په اصطلاح کیژنل مرحله ده، چیرته په محفلو کې برابر سي، ملګرو په ناستو کې چیرته برابر سي، مطلب منظم نه وي. او درېمه مرحله بیا ده چې هغه په منظم توګه وي. په منظم توګه مطلب میاس کې وري، هفته کې وري، یا په کال کې وري، شپږ میاس کې وري. دا منظم مرحله تر هغه بل اخر اجباري مرحله شروع کی. نو دا ارڅ سیده د تجربه می مرحله په مواد مخدر او د ککړېدو یا د اعتیاد یو مرحله کېدای شي. یعنی فیشن نه لري، خپل د فیشن هم د اعتیاد یو مرحله ده.
سمیع الله ستانکزی وایي په لومړي ځل چې یو کس نشه کوي یو کاذب خوند احساسوي، وروسته د همدغه خوند په لټون پسې هڅه کوي خو څه یې لاسته نه ورځي.
دوی هغه اولین دفعه نشې پسې ګرځي. چې کله دوی هغه اولین دفعه دوی د مواد مخدر مصرف کړي هغه یو قسم خاصه نشه لري. کله چې د نیورو ترانسمیټرونه بلاک شول د مواد په خاطر باندې بلاکیږي. بیا هلته نو یو کاذب خوشحالي منځته راځي. هغه د یو څو ساعتونو لپاره وي. هغه اول دفعه نشه دوی په ذهن کې ساتي. نو دوی چې وروسته بیا روګدکیږي یا مثلا نشه زیاتیږي، علت یې همدغه ده چې دوی هغه اولین نشه پسې ګرځي او هغه بیرته دوی ته میسریږي نه.
ډاکټر عبدالمالک وایي ډیری ځوانان په دې نیت نشه کوي چې خوندې وګوري او بیا یې پرېږدي، خو نشه داسې منګولې لري چې په اسانۍ ترې څوک نشي خلاصېدلی.
دا ټول له شوقه راغلي دي. همدغه مفکوره باندې شروع ورته کړې ده چې یاره زه نه محتاط کېږم، زه خو کله کله شوقي وهم. دې مرحلې ته چې رسېږم دا ډېره لرې خبره ده، خو چې کله شروع ورته وکړه بیا د مواد مخدرو یو داسې پنجه ده چې کله څوک راونیسي هغه په اسانۍ بیا ځان نشي تر خلاصوي. موږ ته داسې مریضان کله کله راځي چې هغه په ژړا سي وایي چې زه په دې حالت پیږم چې ما څومره ذلیله زندگی ده، ټوله ورځ غلا کوم، ژوند مې تباه ده او انجام مرګ ده. دا هر څه خطر کوي خو نشي کولای چې پرېږدي. معتادین خپل منځو کې یو متل لري، وای وای هیروین وای چې ته ما یو ځل کش کړه زه به دې زر ځله کش کړم. یعنی که تازه یو ځل کش کړم نو که ته بیا ما پریم دې زه به دې زر ځله بیرته ریلپس کوم یا بیا به په مخدره توکو باندې اړوم. ټول په دغه ذهنیت شروع ته کوي چې زه به یو څو ورځې فقط شوقي وهم او بیا نه وهم. همدغه شوقي وهلې بالاخره اجباري وهلو ته بیایي.
ځینې وخت ځوانان په مجلسونو کې نشه یي توکي استعمالوي او په مجلس کې هغه ځوانان چې نشه نه کوي تشویقوي چې له دوی سره په ګډه نشه وکړي، خو ډاکټر عبدالمالک وایي ځوانان باید له دې ډول مجلسونو ځان لرې وساتي.
ګوري دا مجلسو کې چې څوک سره برابر سي پراکې په اصطلاح یو چا سګرټ راوېست یا په اصطلاح چار سره وېستل ملګرو ته ورکی او غوته بیا داسې الفاظ هم استعمالوي چې څوک په پراکې نه تختی او دا شی نه استعمالي هغه به داسي دغه خپل د دته یو انګیزه ورکی د مواد مخدرو د استفادې لپاره. ایران ته مسافرتونه دي سخت کارونه دي، بیا تریاک په دې خاطر ورکی چې تا دردونه ورکی. یعنی دغه مسلکی او علمي پوهاوی چې موږ ځوان نسل ته ورکړل شو هغه هیڅ کله مواد مخدرو یا مخدرات توکو ته نور نږدې کیږي او غن استفاده نه کوي. له دې نه چې تر اوسه یې مصاب شو بیا معالجه وکړي، له غن وقایه مهمه ده. مخدراتو کې معالجه ډیره مشکله ده او وقایه ډیره اسانه ده.
د افغانستان په ګڼو ښارونو کې سیګریټ، قیلون او یو شمیر نور نشه یي توکي عادي ګڼل کیږي او په هر ځای کې خلک څکوي. خو د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور انجینر ذبیح الله دایم وایي حکومت داسې یو قانون تصویب کړی چې له دې وروسته به په ډیرو ځایونو کې پر نشه کولو بندیز ولګوي.
سږ کال د ساتامي وزارت لخوا یو قانون جوړ شو د سیګریټ سکلو په برخه کې چې خوشبختانه پارلمان لخوا هم دا تصویب شو. دا ډیره مهمه قانون ده او انشاءالله موږ امیدوار یو د دې تطبیق نه وروسته د هغه کسان چې سیګریټ څکي خصوصا په مختلف ځایونو کې په ښارونو کې یا په هوټلونو کې په دغه ځایونو کې بندیز پکې راشي. سیګریټ دوخانیات هم قیلون پکې راځي او هم سیګریټ پکې راځي.
ډاکټر بشیر احمد فضلی وړاندیز کوي چې کورنۍ پر خپل ځوانانو پام وکړي او نشو ته نه پرېږدي، خو بیا هم که کوم ځوان په نشه یي توکو اخته کیږي د تحقیر پر ځای دا ښه ده چې هغه تشویق شي څو نشه یي توکي پرېږدي.
د خراب ملګرو څخه خپل ځان وساتي او بل خبره راځي کیږي فامیلونو ته. کچیر کوم فامیل کې یو شخص نشه یي توکو روغ دي او نشه یي مواد استعمالوي، د هغوی فامیلونه پلا